السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه او دغه راز 25 دقیقې بحث ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2025 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2025 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د سفتېدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینا سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 43 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لري کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي.
آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مسال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالی سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جو اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسه. با د څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ازما سره مینه ډیر زیاته والا. نو تقریبا زه د ډیر لسکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لمرنې د ماشومان خبرونه پیل کړه. بیا وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوه په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې د الکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د هغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور شوم، رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودلې، یوسه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولم، هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځلې د خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عموم کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس ما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت وبښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند، یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړې وو عملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست، فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونه شي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې کتار ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغېته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره شولو. زه یو رقم ګنګ شولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اته میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر شلیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړی شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنوغه خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي. تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینم، دا غوی په خبرو کې وینم. ځکه کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ودونه کې کبل خصوص مو را مسلکه، او شتوایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه د اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرول له وځه څخه خبر ار څه کوي په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی. دا خو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د څنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال کمیږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبره لرم ته چې هغه پرسونې کې کار کړي، پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکوي په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، اداري برخه کې ډیر فرصت دا هم میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی، فکر مکو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېناستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیره مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوی تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوئ. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، شي کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته برسنه کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور د مور سره فرزنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ورته شروع یې کزه که ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوی مکتب کې یاد چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړه لکه د خوانزي له دوران د راته وی ګولاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به مالته مين لم د خبر علي سره پیل شوی و علاقه درته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم درې کو زتلمه دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم و یا خبم ولو زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سارو چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ول ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه مخ په لاله دغه پوسټر وکړل د چاغي به موشتل چې رسنې کې کار وکي اما کور نه به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دغه یې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق ول ما چا به راته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم د دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادونه وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په غشو بد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتلنت چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبریاله ما دغه عکسونه ماتون دغه فلاتونه چې وماله دل یا دغه چلانس وماله دای زه ورکم نه هیله به کم چې نه خبریاله تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو ریډو لارې د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به لاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیله لاس نه ورکوله
هم څو هڅه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بیا لاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه هڅه ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ته ما ته کول چې ته واقعي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې وي چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختیانو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک ایس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم خبر ودی موږ دا خبره ډیره بدله کېدله هغه ایس کله وینا څنګه څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پم دغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې هم دا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مشر سره کوله او مور سره به هم دغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشر ورو مور مینه مې وچی زه تشویق کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړي چې د دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلاری په دې باندې پوسو چې زه نه او سازیکوالسم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم هم دغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم. بیا فلار میز باندې سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي.
البته فاغه سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم، زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشاله خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي، یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونو لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، ز سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المار تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالت په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به د مور کوي.
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې موږ یادوري وکړه موږ زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور زه مې یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باور یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلی کریمي دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د څلور څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو څه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو مونږ هیڅ خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښیني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر سدي چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم دینجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو او هغه اخري امید چې دینجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وښتل شو نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتله غلطه او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره تبحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول
دغه واقعا څه اقدام دی اما طالبان هغه
تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړی دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي
میرمن کاکړ طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان دغه لوی معزل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندیزونه لري دا باید زموږ قدمه کوي چې دا منطقه ستونزې پیدا کړې دا و همیشه موږ د تخصص ستونزې سره د دې لاسه د لاسه مخامخ ستو د دې دا د ریس په موږ باندې د خوځ باندې په تاسف سره اصلا ستونزې زموږ په کلو په باندې کې ډېر ده او په پراتو سیمه کې ډېر ده او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډېر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ځکه افغانستان ته ټول په یو ستر کې ګورم زما هیواد تریو سور یو تریو بیرغ سور لاندې ژوند کوي د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل د ریس د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي بل د دېو د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز او پلاویانو ملاتړ له لاسه ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړي او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې او فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغیزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د ښځو زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلست دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو تفاصلی ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دې نه لري پاتې شي
نو شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې منع کړي د نړۍ دینی عالمان د پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده، کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی تر سره نه شي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغې فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه ویم چې موږ اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریځ دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوګو، کورنۍ سوګو، فامیلی سوګو، یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو تاسو یې ما ته د یو خزه په صفت د څه په امیانه توګه لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه به باس نشم کولای چې په دې یو شتمه پیړۍ کې زما خزه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترين حق ده د یو انسان چې په اسلام کې ده. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره تریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې خزه خود کفا وی یو څه معلومه وی ډوډۍ ځانته پیدا کول خپل جامه یا خپل لباس یا خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو یو عزت درلودو هغه ته کم شعور تا هغه ټول مسائل ورته کمی یو د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسائل ام چنان دلته تاوتریخوالی د خزه او د میړه په منځ کې ډیر عام تاسو تاسو یې پیدا کیږي د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی بل مونږ د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ صدمه وړاندې کوو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د عام د اقتصادي په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولی بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادواله ته چې ډېری جبران نشي کولی دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو زمونږ سیمې وویشل شي او دای ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي به آینده کې د دې جبرافي څوک هم نشي کولی
ښاغلی زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوي ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجی دی ځکه دوی وو چې کله په قدرت ورسېدل په هغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دې باندې زولګو نو د دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دې تراجی کیږي د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کدي اقتصادي نظر وي کدي صحی نظر وي کدي ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت او نه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه تو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د ټولو ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د ټولو ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلی دي مهاجر شوی دغه اکثر د لایلی هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان هم غدي په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر په اندازې ته رسیدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د یو خپل خلک دې تربول شي یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپل ګردې خرڅوم نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی هم د غډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجیه کېدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجیه کېدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډیر مننه میرمن په لوشه کا کړ د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا دول بهاني تراشه چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم درې د پاره چې دلایل نه لري د سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د یو کار نه دی ځان وباسي د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کیږي چې د یو د اصل د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دی قانې کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې د دین نه اوسي او د یو ګډون پکې نشي اوله کنه دا خو هیڅ خبره نه وکړه ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کیږي او د دې وی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سویل دی باندې شي لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو ام د سبرته اعلان کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول باندې وي کټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې باندې شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ هم خوشاله شو چې ا د خپل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا باندې کړی دي مګر کچېستا یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د خوځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا د دې لري چې نقص دي او کې دي لکه څنګه چې په دې کې ویل کېږي چې اسلام په ذات خود ندارت عیب هر عیب کې هست در مسلمانۍ ماست صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی لکه کوم کار چې دی وکړي اوله دوره کې و موږ ولې زه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دی نړیوال سره کې نه نړیوال تعهدونه دي او دی دا تعهدونه امضا کوي دا ټول به خی هر څه به خښ په تاسو سره د دې جناست توان نه لري زه باید په غرض تاسو ته ویم د دې اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې دلته تلاش شي یعنی خو مشکل نشته مشکل په چی شي کې دی په نن خو چې یو ماشوم ته مو دا مشکل هم د ارزیابي کې لکه زه چې کو کچیرته دلایل ولري ولې نه کینی زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکې نړیواله تر قناعت کنړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن باز اسلامي هوادونه کوم اشتباهات چې کړی دي چې خوسته یا اجازه یا د تری وری یا د موزیک د هر څه نو ورکړي هغه و پیږي چې نه دا کار اشتباه و مونږ د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه مونږ بشر په دې نړۍ کې مونږ ځي کول شی ویاستو مونږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي مونږ تم دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګټه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم یو خزه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده دا حق چې ام تاسو جنسیت ته یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تاسو تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کی دا نقص دی دا د سمانه لري چې زما شک په هغه چا راضی غیر اسلامي شک په هغه چا راضی چې دغه ابتدایي حق نه خزه محرومای
اوسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرول اولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي دغه د مخنیوي لپاره دغه خبرو نه کار خلی کچیرې موږ ورو په اوله دوره کې دی او د چا له وست قدرت ترغلي دی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه دی په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط کوم چې په نظر کې ونه سمخ کې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د انجنونو خوندې جوړو په پانتونو کې دی یو څه وخت لپاره ورځ جدا کړلې همداسې سیمفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلای شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس کوم کسان دي هغه خپل فکري او ایدیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي او په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دی او کا دغه بندیزونه په اساس باندې باندې ریکو د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوې کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه تاسو ولسته احساسات د کنټرول لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي.
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دی د تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دی ودی کړی دي دی باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دی باندې دا قیدات راوړي او د دې سره بین المللي او ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل دا کانفرنس دایر شو نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا د افغانستان سمرستي کو او یو کلی سره تعامل کو باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره نه دی افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي رادیو هر ورځ تلر 20 ساعته له تاسو سره ده.